نورا قلمون دمی پردازم.
اتبه جیش فی درنو افریدون که سلام علیکم. ز اسمت ساروان مو د آزادی رادیو یوی بلیخ پروانی تا هر کلیکم. که څه هم سعودي عربستان تیره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل شوه او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي، خو طالبانو تیره شپه وویل د دوی د حکومت د هلال کمیټې مشر اعلان کړی چې نن یکشنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. تر دې مخکې په افغانستان کې له سعودي عربستان سره یو ځای هم روژه نیول کېده او هم په یوه ورځ اختر کېده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په مناسبت یې ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نیولي دي. په کابل کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې ده. د کابل د امنیت قمندانې ویندوی خالد زادران تر پیش وروسته آزادي راډیو ته وویل
د دریم حوزه په مربوطاتو کې د سپرلې په یو کاستر موټر پسې چې سپکې ماین چاودنه کړې ده، چې له عمله زمونږ یو هوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغه شان درې نفر نور زخمیان شوي دي.
د دې چاودنې مسؤلیت داعش سختری زیډلې په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت وای په پروان ولایت کې د وارداتي برېښنا د دوو پایو د تخریب په تور دوه تنه نیول شوي دي. د پروان د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسؤول کامران حبیبي پرون موبایل دغه دوه تنه په تاغمه سیمه کې د پایو د تخریب د پیشې په تړاو نیول شوي دي. دا پایې وړ مشپه په بمی چاودنو تخریب شوي دي. برېښنا شرکت ویلي ترمیم یې څو ورځې وخت غواړي. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي د دغه هیواد لخوا په بدخشان او تخار ولایتونو کې پر 300 کورنیو بشري مرستې وویشل شوې. دغه سفارت پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي له دې سره د هغو کورنیو شمیر 15,500 ته ورسېد چې د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله له لیږل شویو مرستو برخمنې شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر ماښام وویل دوی له ازبکستان څخه هم 4,000 تنه بشری مرسته ترلاسه کړې چې د دغه هیواد د ولسمشر په سپارښتنه د اختر په مناسبت افغانستان ته لیږل شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د کوچني اختر په مناسبت 40 بندیان له بنده خوشي شول. د ننګرهار لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل په دغو 40 خوشي شویو بندیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د کیف لخوا اطلاعات ورسېدلي چې روسیې د اوکراین یوې نیول شوي اټومي بټۍ ته متخصصان لیږلي دي. د دې ادارې په وینا د مسکو هدف دا دی چې د اوکراین د جنوب ختیځ په زاپروژیا اټومي بټۍ کې د څارنې له چارو سره مرسته وکړي. دا اټومي بټۍ د روسیې په کنټرول کې ده، خو د اوکراین او روسیې له سختې جګړې سره سره فعالیت د اوکراینی کارکوونکو له کبله روان دی. د دې اټومي بټۍ په اړه د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څار ادارې اندېښنه ښوولې ده. د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ویلي د اټومي بټۍ اوکراینی کارګران چې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي تر سخت فشار لاندې خپل کار ته دوام ورکوي، او د چین په مرکزی برخه کې د یوې ودانۍ د نړېدو له کبله لږ تر لږه 23 کسان تر کنډوالو لاندې ګیر پاتې دي. چارواکو پرون شنبه وویل ژغورونکي هڅه کوي د نړېدلو ځایونو په سپړلو سره راګیر کسان وژغوري. په دې ودانۍ کې یو هوټل، یوه سینما او څو اپارتمانونه دي. د ودانۍ د نړېدو د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. نن یک شنبه د 14 لومړی مریض کال د ساور له 1100 د 2020 د میل لومړی سره برابر ده. زه اسمت ساروان یم، د خبرونه د میرحمت صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د طالبانو حکومت نن د کمکی اختر لومړی ورځ اعلان کړي، خو سږ کال په اختر کې د ډیرو خلکو اقتصاد خراب دی.
کار په نشته، د اختر پیسې مایه نشته، چې مونږ چې کاری نه بوتونه یې چې مونږ نه مدیریږي.
د طالبانو اداره وایي چې په اختر کې کلک امنیتي تدابیر دولي. د طالبانو له دې اعلان سره سره ځینې شاریان وایي
کوشش کوو چې لمونځونه او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو، ځکه جمعه ته ولاړ شو چې داسې خونړۍ پیښه رامنځته نشي.
د طالبانو ویندوی په افغانستان کې بشري بحران لوی نه بولي،
غذایی بحران هم حد کې نه باندې خلک تبلیغی ستونزې اقتصادي شته خلک لرې دي د جګړې نه پاتې مسایل دي
د اوکراین په بوجا ښار کې د نورو کسانو مړې موندل شوې دي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لوبړی د کابل شار حال اخلو د ازادي رادیو خبريال په دغه شار ګرځیدلې هم د اوس د ټلیفون لاري را سره ده نو لوبړی اوریدونکو ته وایي چې اختر څنګه دی په کابل کې
سروان صاحب اول خو تاسو اختر مبارک شه زه د کابل په خار باندې دوره وهله همدا شیبه د کابل په خار کې يم د تیر وخترونو په سیر باندې هغه ډول غنګونه نه لیدل کیږي د خلکو غنګونه ډیره خورا کمه ده یوازې چې لیدل کیږي هغه دادی چې د طالب ځواکونو چک پوینټونه دي چې دوی زیات کړی دي د تیر په نسبت باندې د خار په بیلابیلو سیمو کې د پلاتینې پوسټ زیات شي ویډیو او د دوی په وینا باندې چمتو نیولې
بله چې په خار کې غنګونه نه لیدل کیږي جماعتونه ته آیا د اختر د منځل لپاره خلک ډیر تللی دي او کال ته هم خلک کم تللی
او اختر مونږ و شو په زیات شمېر جماعتونو کې اته بجې دوی اعلان کړي او په زینو جماعتونو کې ونیمه بجې خو ډیره زیاته کم و د مکون کشمیر د منځون کشمیر خورا کم و د په دغه روزي میاش کې د جمعې د منځکونکو په نسبت باندې ډیر زیات کم او خی علت داوی سروان صاحب چې یو خود نام نه ویل د روزي په میاش کې په کابل په بیلابیلو مسجدونو کې په جماعتونو کې د 14 لامل خلکو سره ویره خامخ موجوده و او دویم دلیل دا دی چې لا هم زیات شمېر خلکو اختر نه دی کړی اصلا د دې نو خلکو سره وګورم دوی وایي چې هر کال د سعودي سره اختر کړي د اوسا کال مغوړي چې د سعودي له اعلان سره سم اختر وکړي سعودي چې د هغه دوشنبه اختر اعلان کړي دی نه سبا ته نو زیات شمېر خلکو اختر هم نه کړي او دوی به توان په دې تمه باندې و چې د دوشنبه په ورځ باندې اختر کې خای او نساتي پیدا راکشي وي
ډیر زیاته مننه په راتلونکو خبرونه کې به د نورو ولایتونو حال هم واخلو او به ګورو چې په نورو ولایتونو کې خلکو څه ډول اختر کړی دی لکه څنګه چې د ازادي رادیو خبریال وویل سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل شو او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي خو افغان طالبانو وویل چې د دوی د هلال کمیټې مشر ویلي دي چې نن یک شنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده د بشاید په افغانستان کې لومړی ځل وی چې د معمول خلاف له سعودي عربستان سره په یو وخت اختر نه لمنځل کیږي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په مناسبت ځانګړي امنیتی تدابیر په پام کې نیولې دي د ازادي رادیو خبريال هم اشاره وکړه چې په شار کې امنیتی ځواکونه د طالبانو امنیتی ځواکونه ګرځي او امنیت تر دې دمه خوندی دی دغه وزارت خلکو ته د امن او خوندی دوب ډاټ ورکړی دی دا ډاډ په داسې حال کې ورکړی دی چې په وروستیو ورځو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خودړۍ چاودنې وشوې
که څه هم ځینې کسان د کوچني اختر په ورځو کې د ناامنیو په اړه اندېښنه لري خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د امن او خوندیتوب ډاډ ورکوي د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون ناوخته رسنیو ته لیږلې ویلي
ټول امنیتي او کشپی ادارې او موجپین د پوره هماهنګۍ پر بنسټ شپه او ورځ هڅه کوي تر څو محترمو هیوادوالو ته د تل لپاره او په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د پوره ډاډ او خوندیتوب شرایط او فضا برابر کړي
د پوره خوندیتوب ډاډ داسې وخت خلکو ته ورکول کیږي چې پرون هم په کابل کې پر یو کاستر ډوله موټر د مقناطیسي مین په چاودنې کې یو شزه وژل سو او درې نور کسان ټپیان سول په کابل کې یو له خنړیو حمله تیر جمعه پر یو خانقاه چاودنه و چې طالبانو د مړو شمیر شاوخوا لس خود خطیب د وژل سو شمیر تر 500 زیات یاد کړی دی د کابل ترڅنګ په بلخ ولایت کې هم به می چاودنې سیوی چې تر ډیرې شیا وګړي په نشه کړی دي هغه شمیرې چې د ازادي رادیو له بیلابیلو راپورونو ترلاسه سوي شی چې یوازې د روژې میاشتې له پیله تر څلورویشتمې پورې په چاودنو مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل سوي او 268 نور ټپیان سوي دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه ابلاغیه کې د اختر پر مهال د پټاقیو او پلاستیکي وسلو خرڅول رانیول او کارول منع کړي دي دغه وزارت ویلي دا پریکړه د عامه نظم د خرابۍ د مخنیوي په هدف کړي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. سعودي عربستان تیره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونیلیدل سوه او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. خود طالبانو ویاندویانو وروسته وویل چې د دوی د هلال کمیټې مشر اعلان وکړ چې نن یک شنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. طالبانو خلکو ته د کوچني اختر مبارکي هم ورکړې ده.
په کابل کې یو شمېر کورنۍ وایي د اقتصادي بحران له امله سږکال اختر ته تیاری نه ده نیولې. هغوی چې نسبتاً ښه اقتصاد لري هم وایي د اختر لپاره یې تیاری نیولې خو د تیرو کلونو په شان نه. په کابل کې دوکانداران بیا وایي د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د دوی سوداوي خوند نه لري. د نظام له بدلېدو وروسته افغانان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوي او بېوزلي مخ په ډېرېدو ده.
پنځه څلوېښت کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفري کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د نمانځلو لپاره یې هېڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 300 افغانۍ وګټي او ځینې ورځې خو تشلاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تیرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی، بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډېر نور اوسیدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خو د دې اړمنو او بېوزلو کورنیو تر څنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت یې نسبتاً ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي، که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامې او میوې اخیستې دي.
سږکال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید میکړي دي چې میوې کلچې، اما ډېر لږ.
غفور وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي. د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېریږي. خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل:
مثال مردم به خاطر سودای خریدن
څه کار، خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې که لس نفره څه واخلي، نوي نفره نور یې د اخیستو وس نه لري. کاروبار نشته، د خلکو وضعیت خراب دی.
کاروبار خراب است.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو حکومت وای هڅه کوي په افغانستان کې د هر ډول ناامنۍ مخه ونیسي. تر دې وړاندې په کابل کې د ایران سفارت ویلي و هیله لري چې طالبان د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې بریالي شي. د څرګندونې وروسته تر دې کیږي چې په افغانستان کې د یو لړ بمی حملو له کبله ګڼو کسانو ته مرجوب لوا وشته.
په کابل کې د ایران سفارت ویلي دوی هیله مند دي چې د طالبانو سرپرست حکومت د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې بریا خپله او د ټولو افغانانو خوندیتوب یقیني کړي. د ایراني رسنیو د پرونی راپورونو لمخې دغه سفارت د غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې په کابل، بلخ او نورو ځایونو کې یو لړ بمی حملو څو جماعتونه په نښه کړل. دغه سفارت د جمعې په ورځ هم په ځینو ټویټونو کې ویلي و چې د افراطي ډلو د جنایتکارانه اعمالو له کبله نه سنیان او نه هم شیعهګان خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د افراطیت د هر باندې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي.
اسلامي امارت د هر ډول تاوتریخوالي په ضد باندې تیز ګامونه اخلي او جدي ده، او د وروستو کې کوم پیښې په مسجدونو په مکاتبو یا بسجونو باندې کې د عملي نه د ټیرونو نیول شوي ځینې تعقیب لاندې د ضربه دغه پاتې خلک هم ونیول شي.
په بلخ، کابل او نورو ولایتونو کې وروستیو امنیتي پیښو یو وار بیا په افغانستان کې د ناامنیو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. طالبان وایي د ځینو حملو تر راهانې نیولي او په نورو پسې د دوی د پلټنې عملیات روان دي.
تیرونه د ایران تسلیم خبری آشان چې د ایران سپای پاسداران ته نږدې دی په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه شولې وه. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران د اندېښنې په اړه د سیاسي چارو شنونکی یو ژورنالیست سمی یوسف زای وایي
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسله ډول څاري.
د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زایو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې بشری بحران زیات جدي نه بولی او وايي عمده علت یې په دغه هیواد کې تیره جګړه وه. په وروستیو کې د ماشومانو د ملاتړې ادارې ویلي په افغانستان کې د روژې پر مهال هم ګڼ کسان له سخت خوراکي بحران سره مخامخ وو او ډېر زیان هم ماشومانو ته واوښت.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې هغه بشری بحران دومره جدي نه ګڼي چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو یې په اړه خبرداري ورکړې ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ز به الله مجاهد تیر شپه ازادي رادیو ته وویل دغه بشری بحران چې ماشومان هم اغیزمن کړي د تیرې جګړې نتیجه ده.
غذایی بحران هم حد کې نه ست باندې خلک تبلیغي ستونزې اقتصادي د خلک لري د جګړې نه پاتې مسائل دي موږ د حل پسې لګیا یو ول ځوان روان ده او کومکونو راغلي دي ویشل سي خلکو باندې په خپل په داخل کې افغانانو هم ټول سرمایه‌داران خپل فقیر او نسبن خلک سره کومکونو کړي لاس کړي.
ګڼو سازمانونو هیوادونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د اقتصادي رکود له کبله لوږه او بېوزلي پراخه شوې ده. د ماشومانو د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې ناوړه بشري بحران د روشې پر مهال هم روان وو او تر ډېره یې ماشومان اغیزمن کړي وو. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په بوچا ښار کې د ځینو نورو کسانو مړی موندل شوی. پولیس وایي دا سشکاري چې دا کسان شکنجه شوی هم وي. د دغه هیواد چارواکي وایي د بوچا ښار په شاوخوا کې تر اوسه زر مړی موندلی دی. دا مړی له دې ساحې د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته موندل شوی دی.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیز ښارګوټي بوچا کې د دریو سړیو مړی پرون وموندل شول. چارواکي وایي د دغو کسانو لاسونه تړل شوي، پر بدن یې ټپونه او د مرمیو نښانونه ښکاري چې د پولیسو په وینا دا د شکنجې ښکارندویي کوي. د اوکراین حکومت وایي په بوچا کې تر اوسه له زرو زیات مړی موندل شوي چې د ګڼو مړو پر بدنونو د شکنجې نښې لیدل شوي دي. دغه مړی په دې ښارګوټي کې وروسته له هغه وموندل شول چې روسي ځواکونه تیره میاشت ورڅخه ووتل. د جنایتونو دغه څرګندې نښې د دې سبب شوي چې ګڼ هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیواله جزایي محکمه د څیړنو غوښتنه وکړي څو معلومه شي چې آیا واقعا جنګي جنایتونه شوي دي که څنګه. په کیف کې د پولیسو یو محلي چارواکي اندري نیبیتوف په هغه ویډیو کې چې پرون پر یوټیوب خبره شو ویلي د مړو پر بدن د مرمیو له کبله ټپونه ښایي چې دغه کسان شکنجه شوي دي. د ویلي هر سړی پر ورمیک په مرمۍ ویشتل شوی دی. د پولیسو دغه چارواکي زیاته کړې د عدلي طب په لابراتوارونو کې تر اوسه د 1202 هغو کسانو مړي معاینه شوي چې ګمان کیږي روسي یرغلګرو د کیف په دې ساحه کې وژلي دي. روسیه د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. له دغو شواهدو سره سره روسیه تر اوسه دا نه ده منلې چې د خپلې جګړې له پیله به یې ملکیان په نښه کړي وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په روزګان کې د سرشنی اختر په اړه یو راپور لرو. دا به هم درته وایي چې افغان سوداګرو د پاکستان د حکومت د یو اقدام هرکلی ولي کړی. په اورزګان کې خلک وایي چې سرشنی اختر له چیرو حقوق سره توپیر لري. امنیت شسوی خو بی وزدی ډیره شوې ده. دوی وایي دا ځل په اختر کې هر سیمې ته د میلې لپاره تللی شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د کوچنی اختر پر اتاک سره په ترینکوټ ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوي، ځکه خلک نوې جامې او نور اړین توکي د خپلو کورونو لپاره اخلي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي د نورو کلونو په پرتله زیات دغه اختر ته خوشاله دي، ځکه د دې په خبره چې امن دي او جیبونه یې د کوکنارو د نیشپو وهلو پیسو ډک دي. ګران اغا د ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل
شش کال در هر اختر خوشاله ولی چمن دی و خوید د پخوا برکان چګونه نسته د مې سره بیره نسته ولا ولی او خپل بدی کی می ته کودی وکړو ده شه یار دغه 15000 او 4000 داس من جوړ کړی دا یا نه جن جوړ کړی دا و دونه چې ما عمر کې نه جن جوړ کړی
باچا بیا په ترینکوټ ښار کې خیاطی کوي. ازادي راډیو ته ویل له هغه وروسته چې د طالبانو له لوري د کوکنارو د کرکیلې او د استعمال پیر او پلور د بندېدو اعلان وسو، د تریاکو قیمتونه څو چنده لوړ شو. نو ورسره د بزګرانو جیبونه او د نورو بیکاره خلکو جیبونه له پیسو ډک شو. دی وایي د تیرو کلونو په پرتله زیاتو خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی.
په چیر کال په درزه سره چانی کار ډیر زیات وو. په خوا چې موږ په دروازې تر 15 په کار زیات وو، شاش کال دروازې دا ولې سره کار ډیر زیات، یعنی تقریبا په دغه لس مره دکان دا 15 کال کې شکار کو، یعنی په دغه واته کال د لس کال پرې دوه کار زیات نو کله شاش کال شو. دغه وښه تاریخ ګران سول خلک ډیر وساک دي، ژوند یې وساک دي، خلک وساس ول په تاریخ خلک ډیر وساک.
یو شمیر نور هغه کسان چې کوکنار نه دی کړلی او نه یې هم نیش وهلی وایي حیران د څوکړي. محمد ولی د اورزګان ولایت اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل چې لیوی خوا اقتصاد ضعیف دی، لبلی خوا بیکار دی او لبلی خوا د توکو قیمتونه څو چنده لوړ شوی دی.
نو دا غوړي په خوا 1500 اوسه په 2000 دوغه نه 3500 دوغه نه راځي. خو دا مچي په 1500 اوسه په زری راکړه. دا لخن روزانه د 300 روزانه 400 روزانه 500.
د یاد شار یو بل اوسیدونکو عباسین ازادي راډیو ته ویل چې په شار کې د کیر جمهوریت نظام کارکونکو ډیر کم تر سترګو کیږي. دی وایي طالبان ته پکار ده چې د کیر نظام د کارکونکو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي.
د امانت سمودا غوښتنه ده چې د چیرې دایره پولیس او زربازان سره ټول سره ښه یو چلند یو رقم چلند وکړي، د مور د میله چلند نو سره وکړي.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان که څه هم دغه ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي، خو خلکو ته خبرداري هم ورکوي چې اختر کې د شریعت په چوکاټ کې ولمنځي. هغوی دې نه جنګوي، ژیرې دې نه خریوي او موسیقي دې نه اوري.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان او پاکستان سوداګر د پاکستان د حکومت د هغه اقدام هرکلی کوي چې له بانکي فورمې پرته د افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غزول کیږي. پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغان سوداګرو د ملاتړ په هدف د جون تر دیرشمې له بانکي فورمې پرته د افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غزولې ده. په دې اړه چې دا معافیت سوداګرو او عام ولس ته څومره ګټه رسوي، سفی الله ستانکسی د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډې خونې لمرستیال خانجان علي کوزي سره مرکه کړې ده.
دا د ایش فرمو باید شیر شي او هغه داسې فرمه ده چې ګمرکات کولی شي چې تای مراحل کې په سیستم کې محصول خپل واخلي، مال محصول شي. که دا فرمه نه وي او دا ورسره نه وي، څوک نشي کولی چې مال تیر کی او مال محصول شي. اوس خوشبختانه چې زمونږ په پاپشاره باندې چې دا 4-5 ورځې مخکې مو درلوده او مشترک اتاق د پاک افغان ته دې کې ډېر رول بازی کړ، دولتونو ته ورسوله. نو دا زمونږ پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا کم دو میاشتې نور هم تمدید شول. دا فرمه لازمي نه ده، آزاده شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی، زموږ په تجارت کې به سکتګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید موږ کینو، یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو او باید فیصلې وکړو. ګرچې نور هم سایگان زموږ چې دي موږ سره دا اصول کلک نه نیسي، ځکه چې امریکې شلم لمبر حکم په اساس د خزانې نوس د افغانستان د خوراکي موادو غذایي موادو او ټولو تجارت دپاره انتقال د ډالرو په جهان کې آزاد کړی دی. خو دوی چون په خاکستري لیست کې دي، دوی لږ ډېر احتیاط کوي پاکستان چې تور لیست ته لاړ نه شي.
عام ولس ته به ګټه څه رسېږي، ځکه چې قیمتونه په دې روژه کې چې موږ راپورونه کتل ډېر زیات لوړ شوي او شکایتونه خلکو زیات وکړل.
خصوصاً د پاکستان نه راوړلو لکه وریجې او یا لږ یو کم غوړي نور شیان چې کم دي پاکستان ډېر نقص کوو، ځکه چې موږ د کال یو میلیون یو نیم میلیون ټن خالص غالسنګ او تلک پاکستان ته صادروو او د دوی ټولې فابریکې د سیمنټو چې دي هغه ټولې دغه زموږ په زغالو باندې انرژي اخلي، دا ټولې ودرېدلې. دوی ته هم نقص و، خو موږ ته هم په ساختماني موادو کې، وګرچې موږ په غذایي موادو کې اوس په پاکستان باندې متکي نه یو، موږ په که اتیا فیصد ټول غذایي مواد کم غوړي دي، کم اوړه دي، کم تیل دي، کم بوره ده، ټول د مرکزي آسیا نه راوړو. نور د پاکستان نه تقریبا دا لس کاله کېږي موږ نه اخلو، ځکه د پاکستان اوړه قیمته دي، موږ ته قیمته تمامېږي او کیفیت یې کم دی، ښه نه دی. د قزاق اوړه ارزانه دي، ډېر ارزانه دي او موږ ته ارزانه تمامېږي. د ایران نه چې راوړو هغه هم ارزانه تمامېږي. نو په بازار باندې که دا کار شوی په بازار باندې به تاثیر منفی وي، او اوس چې ونه شو ښه کار وشو نرخ به په همدې شکل پاتې شي. او د خلکو ارتباط واقعا تشویش شته دی، تشویش د اوکراین د جنګ په اساس دی. روسیې ټول خپل صادرات بند کړي دي، مشکلات شته، تیل هم په افغانستان کې قیمته شو، ګاز هم قیمته شو او نور شیان هم قیمته کېږي، خصوصا غله. او موږ تقریبا ټول غوړي چې موږ راوړو قزاق نه راوړو، موږ بوره ټوله د اوکراین نه راوړله، په سلو کې اتیا فیصد هم د هغه ځای نه راوړله، یو څم د هندوستان نه راوړله. نو په دغه خاطر قیمت په بازار کې جګ دی.
دغه د اوسنیو راکړې ورکړې اندازه څو میلیونو ته رسېږي، خصوصا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې.
خو د پاکستان سره نه، بلکې د ټولې دنیا سره زموږ واردات چې دي کم شوي دي، صادرات هم د پاکستان سره د تېر کال په نسبت زیات شوي دي زمونږ، او واردات هم کم دي، تقریبا بیخي کم شوي دي. یعنې په سلو کې 10% ټول واردات کم شوي دي، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده. اما د پاکستان پخوا موږ 200 میلیونه ډالر په ارزښت واردات درلودو، سږکال شاید 200 میلیونه شي.
د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډي خونې مرستيال خانجان علي کوزاي و.
ستاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم، زه تاج محمد نورزین د دبي څخه. افغانستان د حالات په حساب چې پرون شیخ صاحب یو بیان خبره کړی او ویلی و چې مطلب جانیان د مش په رسمیت وپیژني، او داسې نور. ما داسې نظر دی چې جانیان خو په دغه ډول څوک په رسمیت نه پیژني، خو هغه خپل ملاحظات لري، خپل دلیلونه لري، خو هغه دلیلونه باید بررسی شي، هغه ملاحظات یې باید برطرفه شي. چې ملاحظات یې برطرفه نه شي، په تش ویلو چې موږ وپیژنئ، موږ په رسمیت وپیژنئ، هغه یې نه پیژني. انشاءالله دوی په دې ښه پوهېږي. نه پوهېږم چې ولې د نجونو مکتبونه و دوی اعلان وکړي، موږ یې په نوروز کې خلاصوو. څلوېښت شپې کېږي چې نوروز تېر شوی دی، هغه یې بند کړي. هغه یو شاعر وایي بد خوبونه وینم چې رښتیا نه شي، بیا مې ارمانونه نیمه خوا نه شي. یو نیمبنده حکومت اوس راغلی دی، یو نیمبنده سوله راغلې ده، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن. د مشرانو ته زموږ توصیه ده چې شروع د نړیوالو ملاحظات ومني، د نړیوالو سره مذاکره وکړي.
غفار خبره کوم د مسلم باغ د کیمپ څخه چې دا ماجر کارډونه زموږ پر بادر باندې نه منل کیږي. نه خبره تر اوسه چا پر کړې ده، نه نړۍ، نه پاکستان، نه افغانستان یو چا خبره نه کړې. دا کارډونه چې نه تر کړ شوي دي، موږ بیا منل کیږي، نه موږ بیا کوم چاره وکړو.
د روانې خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی، خو مخکې تر دې چې تر شنه اسمان لاندې پروګرام واوري د دې سات لاند خبرونه لرو. نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړی ورځ ده، خو سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل شوه او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړی ورځ وي. په کابل کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې ده. داعش ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت وایي په پروان ولایت کې د وارداتي برېښنا د دوو پایو د تخریب په تور دوه کسان نیول شوي دي. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي دغه هیواد د خوا په بدخشان او تخار ولایتونو کې پر 300 کورنیو بشري مرستې وغوښتل شوې. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د کوچني اختر په مناسبت 40 بندیان له بنده خوشې شول. او د اتومي انرژي نړیوالې ادارې وایي د کیف لخوا اطلاعات ورسېدلي چې روسیې د اوکراین یوې نیول شوې اتومي بټۍ ته متخصصان لیږلې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان پر قانونو بحث کوو. د افغانستان د طبیعي سرچینو په چیرې بیا د قانون ارزښت تر 3 تریلیون ډالر پورې شودل کیږي، او دا باور هم شته چې ممکن تر دې ارزښت لوړ وي. افغانستان د مس، سرو زرو، تیلو، ګازو، یورانیم، وسپنې، سرب، زنک، زمرد، لاجوار، تالک، سلفر، رخام او د ګڼو نورو قیمتي ډبرو ترڅنګ د لیتیم په شان د ګران بیا او نادر عنصر قانون لري. د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه په 1918 او 1918 کلونو کې د پخوانی شوروي اتحاد او په ختیځ اروپایي هیوادونو کې د شوروي اتحاد د متحدو هیوادونو متخصصانو څېړنې کړې وې. خو په چیرو دوه لسیزو کې د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د مدرنو وسایلو لکه سپوږمکۍ په وسیله نسبتا پراخې څېړنې وکړې او د دغو سرچینو ارزښت یې اټکل کړ. په 2010 میلادي کال د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې او د افغانستان جیولوجیکي سروې په ګډه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 40 سیمې تشخیص کړې. په 2010 میلادي کال د امریکا د دفاع وزارت په یوه داخلي یادښت کې د افغانستان د لیتیمو د ارزښت یادونه شوې وه، او ویل شوي وو چې د افغانستان دا ماده دومره ارزښت لري لکه د سعودي عربستان لپاره چې تیل لري. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې په راپور کې د افغانستان د لیتیمو اندازه نو یاد شوه، خو د افغانستان د قانون وزارت د 2019 کال په راپور کې راغلی چې افغانستان 1.4 میلیون ټنه لیتیم لري. که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې اوس د افغانستان 1.65 متوسط قانون استخراجیږي، خو د افغانستان له قانونو څخه پراخه استفاده لا نه کیږي. په 2008 کال د چین MCC او JC کمپنیو د مس عینک دیرش کلن قرارداد واخیست، خو د امنیتي ستونزو له کبله کار پیل نه کړ او وروسته د شرایطو د بدلیدو غوښتنه وکړه. اوس یو شمیر چینایان کابل ته راغلي چې د عینک مسو کان په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. په 2019 میلادي کال د افغانستان حکومت د عینک د مسو اندازه 1.5 میلیون ټنه وشوده. په همدغه کال د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد د قانون نقشه خپره کړه چې په هغه کې 28.5 میلیون ټنه نور مس هم څرګند شول، چې له دې سره د عینک د مسو اندازه کابو 8 میلیون ټنو او د رویټرز خبري اژانس پر اساس ارزښت په اوسنۍ نړیواله بیه 30 میلیارد ډالر نور زیات شو. د 2019 کال د راپور پر اساس افغانستان 2.2 میلیارد ټنه وسپنه لري چې ارزښت یې د اوسنی نرخ پر اساس 350 میلیارد ډالر ته رسیږي. د افغانستان د سرو زرو اندازه 2200 کیلو اټکل شوی چې 180 میلیون ډالر ارزښت لري. قانون د افغانستان تر ټولو ستره ملي شتمني ده، او کسم مدیریت وشي نو د افغانانو څو نسلونو ته به سوکالی په برخه کړي، او کنی ډیر ځلې داسې شوی چې یو هیواد خپل شتمني د بدمرغۍ سبب شوی ده. جګړې پارولي او د گاونډیو او نورو هیوادونو د ناسالمو رقابتونو په میدان بدل کړی دی. نو دا قانون باید څنګه استخراج شي چې ګټه یې هم اوسنی او هم راتلونکو نسلونو ته ورسی شي. زموږ د خبرونې میلمانه در پیژنم ولی الله زادران د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان پخوانی موین دی. همدارز د افغانستان د صنایع او قانون خونی اجرایی رئیس رحیم الله سمندر د قانون او پټرولیم وزارت یعنی د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی عصمت الله برهان او همدارز اقتصادي شنونکی دریا خان بهیر په دې خبرونه کې لمر سره شته. لمړی زادران صاحب اشاره مې مخکې وکړه چې په 2010 کال د امریکا د جیولوجیکي سروې اداري او د افغانستان جیولوجیکي سروې په ګډه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې څلوربشت سیمې تشخیص کړې. د دې سروې په اړه که او د هغو د نتیجې په اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه لنډ معلومات ورکړي.
د قانونو زوم تاسو کومه چې ملي شتمنۍ ورته وایي د دې پروسې لپاره مغلقې دي. په دې باندې مونږ اکثره وختو عام خلکو ته خپل ملت معلومات وړاندې کړي. قانون د قانون اول مرحله هغه د ظواهر شناسایی او پیژندنه ده چې مونږ اټکل کوو چې چیرې کوم نوع منرال کېدای شي وجود ولري. کله چې هغه ابتدایي سرګانې کېږي چې اصولا او اساسا تیرو کلونو کې د پټرول ماده قانون او پټرولیم وزارت له طرفه کېده، هغه نو وروسته موږ بل مرحله ته چې اکتشاف ده یا کشف هغه کې بیا په د وسایلو مختلفو وسایلو او سرګانو په کارولو سره موږ دا تثبیتو چې آیا یو کان اقتصادي ارزښت لري او هغه کان کې هغه مشخص منرال څومره کېدای شي شتون ولري. دا د درې کلونو تر نه کلو پورې وخت نیسي. په اخره مرحله کې موږ به زو استخراج ته چې استخراج کې باید د استخراجي د پلان پر اساس د تخنیکي آبادو ته نظر په اساس باندې موږ وکړی شو چې د استخراج عملی استخراج پر لړ شو. کوم سروې چې تاسو یاد کړه دا د متحده امریکا د ایالاتو په همکارۍ د دوهم مرحله په برخه کې د جمع تشریح کړی شفه په برخه کې صورت ونیو. چې مخکې موږ معلومات داتا او ځینې سروګان درلودلې چې د روسانو لخوا یې شوي وي، د دې لپاره چې هغه په هغه ته پرمختګ ورکړ شي یا اپډیټ شي. په ځینو ساحو کې د دوی سره دا هوکړه شوې وه چې دوی به دلته خپل مطالعات کوي دی او نتیجه به زموږ سره شریکوي. مطالعات د اکتشاف په سطحه بیا هم وړاندوینې وي او د استخراج په برخه کې کوم عملی پیشنهادات یا وړاندوینې یا موندنې موږ نه درلودې. فقط هغه کومو ساحو کې چې دوی د سروېکانې کړي وي هغوی دا راپور ترتیب کړی وو او د وزارت سره شریک کړی وو او د هغې وخت وزارت په دې باندې کار کوو ترڅو هغه تخنیکی راپورونه په تجارتي بسو باندې بدلې کی او وکړی شي چې دا د قراردادونو اعلان کی او د اتشاه او د استخراج پر لور لاړ شي.
د قانون او پټرولیم وزارت وایند مفتی صاحب عصمت الله برهان هم د ټلیفون لاري را سره دی ورته هر کله ویم. برهان صاحب تاسو د تیرونه ازادي رادیو ته وویل چې تاسو حکومت یو سلو شپک سلبیخ قانونه متوسط قانونه په قرارداد ورکړی دی او فعلاً استخراجی شي ورڅخه آیت ترلاسه کیږي. په دومره لند وخت کې مو څنګه دومره قانونه قرارداد ته ورکړل؟ ځکه چې د هر کان قرارداد ډیر وخت غواړي، ډیر فکر غواړي، دا وطلبې ته وړاندې کولې هم باید یو موده ولري هغه خلک چې قرارداد اخلي. په څه شکل سره مو دا قانونه ورکړی دي او آیا څوک چې دا قانونه اوس استخراجوي په فنی ډول استخراجوي او کنه داسې خلک دي چې په دې برخه کې مسلکي نه دي او فنی نه دي؟
نو هغه دا دي چې دا یو سلو شپږ څلوېښت قانون چې ما درته ویلي ول دا هغه دانه معنا چې دا موږ ورکړی دي. دا معنا وزارت معدن او پټرولیم اوس همدغه لري دومره قراردادونه لري. دا معنا چې تیر حکومت او د کابل چې مخکنی تیر اداره ولا هغه هم ورکړی دی. اوس چې موږ مکمل چراغلی یو دا موږ ورکړی دی تقریبا دا به غالبا 22 کرا دی. نو هغه نور مو ټول صرف سره جسټیفای کړی سره تنظیم کړی او منظم کړی او مرتب کړی مو دی. نور هغه قانون په خپل شکل باندې دی. یعنی دا ټول موږ نه دی ورکړی زموږ کردار په دې کې تقریبا در 22 قانونو کې دی.
یعنی دا ټول هغه قراردادونه چې پخوانی اداري کړی دی او مخکې سمندر صاحب ول چې د اکثرو قراردادونو هغه موده پای ته رسیدلې و. آیا تاسو بیرته تمدید کړی دی او کڅرګه؟
بالکل د جنو د تمدید سوي دي. د جنو کارونو ته په کتو سره څه شرایط نور ورته شول سوي دي. نو مجلسونه ورسره روان دي د دې سره او په مجموع کې موږ مرده ټول چې قانون د افغانستان د ملت شتمنۍ ده او د افغانستان اسلامي امارت د شتمنۍ د ساتلو او د ملت د خیر او رفاه لپاره د دوامداري او مؤثره استفادې کولو په خاطر په ډیر دقت کار کوي. د افغانستان اوسنۍ حکومت د قانونو د سکتور لپاره منظم لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړی دي او لا هم کار ور باندې کوي چې په تطبیق سره به یا سکتور تنظیم شي. د افغانستان اسلامي امارت ژمن دي چې د قانونو په سکتور کې شفافیت رامنځته کړي او اوایید د اقتصادي پرمختګ کارموندنی او فقر د لمنځوړلو لپاره د بنسټیزو او ملي پروژو د تطبیق لپاره ورغید. د قانون استخراجي سکتور کولای شي چې د هیواد صنعتونه تقویه کړي او د صادراتو کچه مورال وړي کړي.
کورودان امدادي سالم استفادې مسله ډیره مهمه ده. شاغله دریا خان بهیر اقتصادي شنونکو همرا سره دی ورتار کلی وایم. بهیر صاحب کمو د الجزیره یو مستند فلم لیدلې دی پنشیر د زمرودو په ارتباط پاغه کې لیدل کیږي چې څرقم بمونه په کان کې شودل کیږي چې زمرد څومره ضایع کیږي. نو دغه د سم استفادې مستقیم استفادې خبره د خصوصا د قانونو د استخراج په برخه کې ډیره مهمه ده. که چیرته هغه څوک چې استخراجوي په سم ډول استخراج نکړي ضایعات به ډیر وي، یعنی تر ګټه کمیږي ورسره. په دې برخه کې ستاسو تفسیرات څه ده چې فعلا چې کوم قانون په افغانستان کې استخراجیږي هغه په مسلکي ډول استخراجیږي او آیا هغه خلک چې قراردادونه ترلاسه کړي دي لازم وسایل ورته لري او کنه؟
د لوی او بخونکو خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته ترون ته د بس محترمو میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. البته به له شکه باید وایو چې دا مودن یو قانون داده پاک الله استفاده بشریت ته چې دنه سم استفاده وکړه. البته دا مشهور څه دی چې دنه څنګه سم استفاده کیږي. په افغانستان کې د مختلفو دلایلو لکابل او عواملو لکابل دغه مودن برالاوی دده چه در افغانستان در اقتصاد در بهبود در پاردهان گرده پورته شوی نده، بلکه در افغانستان در ویجاری و در افغانستان در جنگ و در تنبیل و در دستونز و در پاردهان گرده پورته شوی ده. لکه سنگش تاسی اشاره وکره دغه موادن پا مختلف و دلائل و بنده پتیر و کلون و که و مختلف و مناطق و ولایت و که باوجود ده چه در یو مافیال طریق دوی در استخراج کیدل و مصرف ترسیدل، د دې د نوعیت د استخراج کاملا یعنی خلاف د هغه نورمو هغه مسلکی نورمو صورت موندلای دی. یوازې د پنچیر مثلا نه ده، په ټولو ولایتو کې دا مادن چې استخراج شوی دی په غیر مسلکی ډول استخراج شوی دی. که چیرې موږ د سکرو دبرو مادن هم په سمنګانو کې او په هر بل ولایت کې وګورالته وګورئ تاسې په هر کال کې موږ څومره بشري دغه لرو بشري زایات لرو، مثلا څومره انسانان هلته چې بدن معادنو کې کار کوي دوی وژل کیږي د قانونو د خویدلو له امله. او د دې تر څنګ دا دلایل دا دي څاروان ته چې یو خو یو منظمه استراتیژي، البته د پخوا کلونه باید ووایو چې د جمهوریت زمان نه د ماغ وخت نه هم یو مشخصه استراتیژي او کړنلاره موجود نه وه. دغه قانون دولت حاکمیت هم نه درلوده په ټولو سیمو باندې، بل په هغو ځایو کې چې دغه معادن یا قرارداد ورکول شوی او یا هم نو ورکول شوی د چارواکو او زورواکو لخوا څنګه استخراج کیدل. نو طبیعي ده چې دوی د خپل ګټه شخصي ګټه یا ګروهي ګټه لیدله او دغه نه هغه نه اندازه استفاده کول چې ځان ته خپل جیب ته ګټه ورسوي. هم د ملت او د بیت المال مسله دوی سره مطرح نه و.
ځدان صاحب په اوسنۍ شرایطو کې چې طالبان وايي امنیت راوستي، آیا هغه وخت راغلی دی چې د افغانستان کانونه په پراخه پیمانه استخراج شي او لوی کانونو باندې کار پیل شي؟
مننه. بالکل. خب اوسنی شرایط کوم دی امنیتی له لحاظه وګورو خو فعلا خدا ادعا کیږي چې امنیت راغلی نو هغه فاکتور هغه ستونزه باید حلی، اما د تر څنګ ځینې نور مختلف موضوعات دي چې هغه باید ډېره په جدي توګه په نظر کې ونیول شي. د ټولو نه اولنی مسله، مهمه مسله چې دی، د قراردادونو حقوقي یا قانوني مشروعیت دی. ما تر اوسه پورې د نوي حکومت نه د تیرو قانونونو په هکله څه نه دي اورېدلي. ما ستاسو د خپل د ازادي راډیو گزارش د مس عینک په هکله ولوسته. مثلا هلته ویل شوي چې دوی ته هدایت شوی چې کچېرې د مس عینک قرارداد د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، باندې بررسی شي او که په ټکر کې نه وي نو موږ به مخکې لاړ شو. زما خبره دلته دا ده چې موږ په اوسنۍ دنیا کې کله چې قانون او محکمې ته مخامخ کیږو یا کله چې یو تجارت کوو، هلته بیا قانون او هغه د تجارت اصول چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي، نه ارزښتونه. بله شکه اسلامي ارزښتونه ته موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، هغه ته قایل یو. اما کله چې مثلا مس عینک دی، اوس مس عینک 15 کاله مخکې امضا شوی و، هغه مشکلات درلودل. هغه که په دقیقه توګه مطالعه شي، د مس عینک کوم قراردادیان چې اوسني قراردادیان دي، هغوی د داوطلبۍ په ډېر اخري مراحلو کې ځینې داسې وړاندیزونه افغانستان حکومت ته وکړل او هر څرنګه چې هلته هر څه معامله شوي وي هغه به شوي. هغه زه په هکله زه معلومات نه لرم، اما د تخنیکي او پالیسي له لحاظه هغه کوم وړاندیزونه چې په اخره مرحله کې د داوطلبۍ کې شوي وو چې دوی به د ریل پټوۍ جوړوي، دوی به د زوب د اوسپنې د زوب فابریکه جوړوي، او یو اشپشتو قلیچ یو بل معدنو د زغال هغوی به دوی را استخراج کوي، چې په همغه اساس باندې دوی د قرارداد و هم ګټه. اما تر اوسه پرې نتیجه ورنه کړه. ستونزه فقط په امنیت کې نه وه، ستونزه په قرارداد کې هم وه. کله چې چینایان پوه شول چې دوی هغه کار نشي کوی یا کومې وعدې چې دوی ورکړي وې هغه نشي اجرا کوی، دوی شپږ پنځوس موارد د قرارداد کې، د شپږ پنځوس مواردو په هکله دوی خپل تعدیلات پیشنهاد کړل. او هغه تعدیلات داسې تعدیلات وو چې د دې قرارداد او د کان هغه اقتصادي حیثیت او ظرفیت تر سوال لاندې راوست. همدا وه چې دا پروسه ودرېده. موږ څو دوره مذاکرات وکړل، هغه د لرغونو آثارو مسله هم پکې رامنځته شوه، اما دې نتیجې ته چینایانو یا د اوسني قراردادان په دې ونه توانېدل چې موږ ته داسې یو حل لاره پیشنهاد کړي چې دوی وکولی شي چې دا کان په هغه توګه چې دوی تعهد کړی استخراج کړي. دا یو مسله. بله مسله چې ډېره مهمه ده همدغسې په لویو کانونو کې خاصتا په مس عینک کې دا ده چې دا خارجي هغه که حکومتي یا غیر حکومتي کوم کمپنیان شرکتونه چې دي دلته راځي، هغوی سره باید موږ ډېر محتاط مخکې لاړ شو، ځکه سبا ته که چېرې د دوو هیوادونو ترمنځ یا د دوو د شرکت او د وزارت ترمنځ یو منازعه منځته راځي، دوی به نړیوالو مراجعو ته محکمو ته ځي، دوی بیا هلته ارزښتو ته اهمیت نه ورکوي، دوی بیا هغه څه چې قرارداد کې امضا شوي هغه ته اهمیت ورکوي. دریمه موضوع چې ما مخکې هم یادونه وکړه، اوسني قانون معدن د قانونو قانون او مقررات په هکله هیڅ نوی دریځ نه دی روښانه شوی. آیا د مخکېني حکومت مقررات او قوانین مخکې وړي اوسنی حکومت که هغه وړي؟ خو د کوم اوسنی قراردادونه چې دوی ورکوي یا په کوم طریقه چې دوی د مس عینک قرارداد یا نور موارد مخکې وړي، خو هغه خو د هغه قوانینو سره په ټکر کې، او که د هغې په اساس دوی مخکې نه ځي نو د کوم قانون یا حقوقي چوکاټ له مخې دوی مخکې ځي؟
سمندر صاحب، ستاسو نظر څه دی چې آیا اوس شرایط دې ته برابر دي چې د افغانستان له قانونو استفاده وشي؟ البته دا شیم په پام کې وي چې ډیرو هیوادونو ته خپل شتمني ورشوې ده. کله چې د یو هیواد ډیره شتمني لري، په هغه هیواد ډیر جنجالونه وي او مداخله پکې ډیرې کیږي. په اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې په افغانستان کې هغه شرایط مساعد دي چې له قانونو څخه استفاده وشي؟
سلامت سیاسن دغه تاسو کوم شي ته اشاره وکړه سرغون سره دغه یو غټ مسله ده چې افغانستان کې اوس هم موږ سره مخ یو. دغه زموږ شتمني د معدن او لکه زهران صاحب دوستانو چې اشاره وکړه، دا د دې باعث هم شوی ده چې لوی رقابت رامنځته شي. دغه رقابت په ګڼو مواردو کې و، موږ شاهد یو، مخکې چې مشاهنه کې مثال دی، د بامیان اوسپنې کان هم مثال دی، دغه راز د بدخشان کان، دغه بهرني دی څلور لوی قراردادونه چې و دغه لوی مثالونه دي. اما اوسنیو شرایطو کې چې یو شی ډېر مهم دی، هغه دا دی موږ خصوصي سکتور د افغانستان همیشه برنامه لرله، همیشه مختلف برنامه وړاندې کړي، کدا دولت هر څوک وزارت کې هر څوک ریاست جمهوری کې کار څوک موږ خپل برنامه مشور ته وړاندې کړي، موږ د افغانستان ملي ګټې سنجولي، یو واضح شفاف میکانیزم مرته پیشنهاد کړی، هغه کې هم د افغانستان ملي ګټې سنجول شوي دي، هم هغه کې د منطقوي مسایل پام کې نیول شوي دي، چې کوم شی موږ غواړو، کوم منرال غواړو، کوم ونه غواړو، کوم جنجال جوړوي، کوم په دننه کې مدیریت کېدای شي، بیا کوم دننه کې پروسس کېدای شي، صادرات ورنه کېدای شي، او افغانستان ته بدري څلور مواردو کې اواید راوړای شي.
دمه د تیر وخت په ارتباط پښتنه نه ده، د اوس وخت د اوس شرایطو په باره کې خبرې وکړي.
د اوس لپاره چې دی، د اوس لپاره چې دی، د اوس شرایط هم ډیر مساعد نه دي. موږ پیشنهاد وزارت مقام ته داو، نه موارد موږ پیشنهاد کړي، په نه مواردو کې یو مورد سره وزیر صاحب مخالفت وکړ، هغه هم ځینې ملاحظات لرل، وایي آینده کې به دې باندې کار وکړم. په داته مواردو کې چې اوسنۍ معدنکارۍ باره کې و، موږ ورته وړاندیز وکړ چې اوسنۍ معدنکاري دغه رقم چې تاسو لنډمهاله عواید غواړئ، لنډمهاله عوایدو لپاره معدن ورکوئ، ریالیټي قیمت هم جی کړی دی په ټولو برخو کې، ټولو شیانو ریالیټي قیمت دوی دوه چنده کړی، یا یو نیم چند کړی، یا ځینو مواردو کې درې چنده کړی. تاسو ځان لنډمهاله ګټې ته ګورئ، لنډمهاله ګټه معدن خرابېږي، ځکه یو سړی چې دی یو جی قیمت باندې زما تاسو د نفایت مثال ورکوم چې وو قرارداد ورکړ شوی دی په مشرقي افغانستان، شرقي افغانستان کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې، دا قراردادونه حتی تر 2 لکه افغانۍ یو تن قرارداد ورکړل شو، چې متاسفانه هغه زموږ پیشنهاد و چې دا ناکامیږي، دا سړی به بیرته مراجعه کوي، دا به پښیمانه کیږي. 2 لکه افغانۍ یا 2,000 ډالر چې یو څوک یو تن نفرای تخلي، هغه چینایانو په واټسپونو کې ولیکل چې موږ 15,000 ډالر باندې همدغه کیفیت نفرای دوی ته ورکو، ورڅوک چې غواړي موږ یې اماده یو. په نړۍ کې هیڅ ځای کې 2,000 ټن نفرایت نه و، اما دوی ورکړه، هغه سړی پیمانه سه بیرته راغی، اوس بیا دویم قیمت، دریم قیمت ولګېد، دغه راز 60,000 ډالر یا 50,000 ډالر، دا هغه شیانو چې دوی لنډ وکتلې دي کې ستونزه څنګه رامنځته کیږي. لکه مخکې لږ زدران صاحب ورته اشاره وکړه، سړی معدن اخلي په لوړ قیمت باندې، هغه کوشش کوي لوړ قیمت ډبره یا لوړ قیمت منرال راوباسي، چې هغه نه راپاسل کیږي. دا ټیټ قیمت، متوسط قیمت منرال چې دی، دا څن ټول د خاورو لاندې کیږي، معدن ټول لمنځه ځي. موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو چې وزیر صاحب دا لار نه ده، تاسو سیستماتیک کار وکړئ، اول د قوانین پالیسي معلومه کړئ، کوم قانون، کوم پالیسي، کومه مقرره، د دې تر څنګ تاسو د منطقي ته وګورئ، منطقي ریالیټي ته وګورئ، د منطقي قرارداد سیستم ته وګورئ، پخوانی قراردادونه تمدید کړئ، یو څه سہولتونه راولئ، د پروسس شفاف کړئ. یو څه پخوا ډېر ستونزې وي، یو حرکت موږ غوښته همیشه د تیر حکومت د چنه و، اما حرکت دا معنی نه لري چې اوس حرکت راشي. موږ چې څه لرو ټول ورکو په داسې قیمت باندې چې هغه ته داسې خلک مراجعه کړي ده چې کتا چې اوس وزارت ته لاړ شي، په وزارت سړک کې ځای نشته، په پارکینګ کې ځای نشته، په چمنونو، په هر ځای کې، په زینو کې، په دالیزو کې ځای نشته. عام سړی هر چا اورېدلی دي راغلی دی، وایي زه معدنداری کوم، معدن قرارداد اخلم، قراردادونو د جواز قیمت 2,00,000 تر سوالې دی، په خپل لزره جواز اوس 2,00,000 جواز دی. یعنی دا اول اصول انداز کار صحیح نه دی. موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو ټیم ته چې دا شان یو دم څو چنده کوي، ما دا بل هر څوک معدن کار کوي، ما دا معدن کاری ځانته هغه لري، دا ځانته اصول لري. اوس هر څوک راغلی معدن اخلي، به په دویم دریم لاس باندې هر چا ته ورکوي. داسې مثال نظر لرم، په لاسو چې خلکو معدنونه اخیستي، هغه د 4-5 نور شریکانو سره شریک کړي دي، اوس د خپل ناس دلته یو څنګه ته دا نور خلکو ته وایي چې تاسو خو لږ یو څه نسبي تخصص لري، یو څه نسبي شناخت لري، یو څه نسبي بلدیت لري، راځي دا معدن تاسو وباسئ، نو بیا ما هم دغه سهم شریک. چې دا رقم معدنکاري چې دا نه د افغانستان په ګټه ده، نه د افغانستان ملي ګټو ده، نه د افغانستان ملي ګټو په هغه ده، او نه هم دا زموږ معدنکاري نه هغه چې عواید چې زموږ اوسنۍ دولت غواړي هغه چې راوړسته. البته لارې شته چې زموږ اوسنۍ دولت د معدن عواید ولري، معدنداري طریقه نه عواید ولري، د پروسس طریقه نه، د صادرات طریقه نه، اما هغه طریقه باندې باید لاړ شي. په دغه طریقه باندې که موږ اوس روان یو، د ته نن نړیوال راځي، نن نړیوال رقابت رامنځته کیږي، اوس نړیوال هم ستونزې لري، زموږ حکومت سره دې باندې کله د دولت مشران هم پوهېږي، اول هغه مشکل حل شي، بیا اول هغه چا سره کار وشي چې تجربه لري، هغه چا سره کار وشي چې هغه ټکنالوژي لري او هغه څه شناخت لري، هغه خپل نه غواړي معدن ضایع شي. اما اوسنۍ پروسه کې ستا معدن اخلي بل چاته ورکوي، هغه سړی چې دی کاملا نوی سړی دی، هغه کاملا نوی دی، د ټولې پروسې سره هغه اصل نه هیڅ ډول برابرداري نشي کړی، نه حکومت ته ګټه ورکولای شي، لنډ وخت کې هم د حکومت قرضداره کیږي او هم د سیستم او هم د شریکانو.
بله ډیر مننه. په دې اړه باید مفتی صاحب برهان نظر واورم. برهان صاحب، دوه مسلې دي، یو خو دا دې شي ته چې سمندر صاحب اشاره وکړه او بل هم ښاغلی زادران یادونه وکړه چې د قوانینو مسأله ده. تاسې د تیر حکومت قوانین لغوه کړل، دا هم ډیره مهمه ده چې یو څو قرارداد اخلي هغه باید پوه وي چې په دې هیواد کې کوم قانون نافذ دی.
مننه کاروان صاحب محترم، سمندر صاحب او زدران صاحب دواړو ته په احترام. یقینا د معدنیات یا عموما معدنونه یا د افغانستان قانونه دا د یو قوم یا د یو سیمې د خلکو حق نه دی، نه دا یوازې د پروفیسر او د ملا او د طالب دی، بلکې دا د ټول افغانانو مشترکه حقوق دی. نو بالکل ار یو خپل یو شایسته نظر وړاندې کولای شي افغانانو ته، ورکولای شي او خصوصا د معدن او پټرولیم وزارت مشینری چې اوس څوک چلی ده چا په لاس کې ده، نو د دوی دغه سالمې لارښوونې او سالمې رهبری ده، رهبری به د هغو د پاره یقین وکم ډیره د خیر خبره وي، د افغانانو د پاره به هم خیر وي. نو زه هم دغه یو خبره کوم چې د مخکنی قانون چې څونه ما مطالعه کړی دی، همدارنګ نور ورونو دنیا والو کتلی دي، زموږ ملمانو ورونو چې را سره دي به هم کتلی وي، یقین وکړه ډیر د مرزا قلمي څخه خصوصا د معدنو د پټرولیم وزارت چې کوم مقرره ده په دې چې دا کوم قوانین دی راوړي دي، ډیر د مرزا قلمي څخه او د مادو په تناقض سره نو ډیر سخت مغلق ځایونه دي. البته څه سم دي، ډیر شی مادي همسته چې راتلونکي فکر کوم که راتلونکي کې هم د دې قوانینو څخه او د دې حقوقي اړخونو څخه څه کار اخیستل کېدی بالکل پکې زیاتلی شي. البته په مجموع کې نه څنګه څه مشکلات شته. نو اسلامي امارت اوس پر دغه شی یو حالت باندې را رسېدلی دي چې د قوانینو نشتون دی او همدارنګه مشکلاتونه لکه څنګه چې زدران صاحب وویل، د یو خاص نه بلکې د څو طرفو څخه په مختلفو مشکلاتو کې سره راګیر یو. نو همدارنګه د بل موضوع تر ازمه چې د قانونو غیر رسمي کیندنې یو ستره ننګونه یقیني ده.
زدران صاحب، که کوم خبره در نه پاتې دی قانونو په برخه کې کوم وړاندیز لري اوسنۍ چارواکو ته، نو په ډیر سانو کې وایلی شئ. مهرباني.
مننه. زه فقط دومره وایم چې کچېرې که یو خوا قانونه کوي شي چې د اقتصادي ودې سبب هم وګرځي، بل خوا د دې علت هم کېدای شي چې نور فقر، تنګستي، جنگ او مشکلات هم رامنځته کړي، خصوص د دې چې د اوسنۍ کوم حالت ته کوم رقابتونه چې د غټو هېوادونو ترمنځ په افغانستان کې زموږ هېواد کې روان دي. زما غوښتنه د اوسنۍ چارواکو نه ده چې اول باید تخنیکی عمل وکړي، زر آیت په نظر کې باید ونیسي، آینده لپاره
دیوله
په نظر کې ونیسي، پرې نه دي چې قانون د سیاست ښکار شي.
سمندر صاحب، تاسو
زه فکر کوم دغه تحرک، ساده سازی، روڼتیا، با نفوذو کسانو لاس منع کول، امنیت ساتل، دا ټول شان ډېر ښه دي، ډېر مهم دي. امارت دی کې غوڅ اقدام کړی، اما ستراتیژیک فکر پکار دی، ساده سا او داسې پروسونه، اسانه پروسونه پیل کول پکار دي، کورنۍ سرمایه ګذاري ته پام کول پکار دي. موږ لیکل دا څو اوریدونکو پیغامونه دا و چې کورنۍ کور کې تولید موږ وکړو، کور کې پروسس وکړو، په دې ډول اتکا پکار ده. نه هغه هغو منرالونو ته اصلا لاس ورکول نه دي پکار چې هغه نه موږ ورته کور کې آماده یو، نه هم نړیوال باور کوي، نه نړیوال راځي. البته کورنۍ پانګونه، کورنۍ سرمایه ګذاري، کورنۍ تجربه دا به په پام کې ونیول شي. معدنکاري داسې نه ده تروان صاحب چې دا یو شی دی په درې کلو کې باید وکړي. معدنکاري دا ده چې یوازې مطالعات یې څوک راغواړي، بیا چې سړی یې برابرداري کوي، سرمایه ګذاري کوي، سپړنه کوي، هغه بیا ته بل چاته ورکوي. دا په هیڅ دنیا کې رواج نه دی، هیڅ دنیا کې داسې نشته. اول باید کورنۍ تجربې ولرو، ښه سکسسفل ستوریانې ولرو، بارنۍ خپل راځي، موږ قوانین هم ښه کېږي، اصول هم ښه کېږي،
سلامت سه. بهیر صاحب، تاسو په یو جمله کې خپل خبره وکړئ.
فقط زندا غوړم او واضح وایم چې د معدن په سکتور کې په معدن وزارت کې دلته تخصصي ګرایي باندې باید زیات کار وشي. نور مسایل ته باید البته لمن ونه وهل شي، زیات امکانات برابر شي چې هغه متخصص کدرونه چې په هیواد هیواد نه بهر دید راشي په دغه سکتور کې کار وکړي تر څو تخنیکي او مسلکي لحاظه دغه معدن قرارداد
وکړي. ډېره زیاته مننه کور ودان. سلامت وسه دریا خان بهیر اقتصادي شنونکي د قانون او پټرولیم وزارت ویان مفتي عصمت الله برهان د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی اجرایی رئیس رحیم الله سمندر او د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلانونو پخوانی مرستیال ولی الله زدران. لتاسو ټولو مننه. لتاسو اوریدونکو هم منندویم.